السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان واکمنانو له پاکستانی چارواکو سره په دوحه کې د سملاسي اوربند هوکړه وکړه. وی ویل چې یو د بل پر خلکو او امنیتي ځواکونو به بریدونه نه کوي. دغه هوکړه د دوحې په هغو خبرو کې ترلاسه شوه چې د شنبه په ورځ د پاکستان او د طالبان د حکومت د لوړپوړو دفاعي او امنیتي چارواکو ترمنځ وشوه. په قطر کې د طالبان حکومت او پاکستان حکومت ترمنځ خبرو اترو په جریان کې د سملاسي اوربند له هوکړې سره سم د ډیورن کرښې دواړو غاړو اوسیدونکو له تاوده هرکلی سره دا پریکړه مخ شوې. او دغه اوسیدونکي وایي چې اوس باید ژر تر ژره د دواړو لورو ترمنځ اوربند هم وشي. د تر پر اوربند سربیره دوی وایي چې باید عملی اوربند او شی تاوتریخوالی را کم سي او له دې سره سم باید د تورخم دواړو غاړو ته خلک او ناروغ لرونکي وکولای سي چې آزاد تګ راتګ وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د دې خبرو منځګړیتوب لپاره د قطر او ترکیې د هڅو مننه کړې. ښاغلي مجاهد ویلي دواړه خواوو توافق وکړ چې د یو بل په وړاندې به د دښمنۍ عمل نه کوي او د هغو ډلو د حملو ملاتړ به نه کیږي چې د پاکستان د حکومت مخالفان دي. د قطر په خبرو کې د طالبانو د پلاوي مشري مولوي محمد یعقوب مجاهد او د پاکستان د پلاوي مشري خواجه محمد آصف کوله. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه سبا سه شنبه په بخښنې سره سبا دو شنبه خپل ټیسټ لوبه پیلوي. لوبه به د زیمبابوې په هراري کې پیل شي چې تر جمعې به دوام وکړي. راشد خان د ټیسټ لوبه کې نشته. کرکټ بورډ ویلي خان به د یوازیني ټیسټ لوبه کې د هغه د ارامتیا او راتلونکو خو نړیوالو لوبو په خاطر ونه لوبېږي خو په شل اوریزو لوبو کې برخه اخلي. ټاکل شوی چې د ټیسټ لوبې وروسته راتلونکې اونۍ د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د شل اوریزو لوبو درې سیالۍ هم ترسره شي. او اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې پوځ یو ځل بیا د هیواد پر بیلابیلو سیمو هوایي حملې کړې دي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې اوکراینی چارواکو ویلي چې خارکیف، سومي او زاپوریجیا هغه سیمې دي چې د روسیې جنگي الوتکو یې ښارونه له لرې لارې اداره کېدونکو بمونو په وسیله په نښه کړي دي. د اوکراین د بیړنیو خدمتونو ادارې اعلان کړی چې د خارکیف سیمې د لوزوا ښار د استوګنې پر یوه سیمه د برید پر مهال څلور تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د روسیې بې پیلوټ الوتکې په چرنهیف او دنیپرو پتروفسک ښارونو کې هم لیدل شوي دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان واکمنانو او پاکستانی لوري دوحه کې د سملاسي اوربند هوکړه لاسلیک کړه. خلک ورته خوښ دي.
مونږ ډېر زیات خوشاله یو د دې دایمي شي او مونږ جګړه نه غواړو. د جګړه چې د ملکونو تباه کوي، جګړه ژوند تباه کوي.
د چارو کتونکو د هوکړې عملی کول د پاکستان پر کړنو مشروط ګڼي.
مهمه ده چې پاکستان دې ته څومره ژمن پاتې شي او که پاکستان هم نظامي عملیات نه کوي د افغانستان په خاوره باندې، زه فکر نه کوم چې طالب دې اول شروع وکړي.
ناروغ لرونکي او سوداګر وایلو اوربان وروسته اوس باید لارې هم خلاص شي.
پاکستان کې اپریشن کړي او ډاکټران راته ویل چې یو پنځله سورج پاس په بیا راځي. په پنځله سورج کې پورا شو را روان شو. ما به دلته دروازه بند شوله او بس اوس په حال په تورخم کې پراته یو.
نو راپورونه هم شته د کونړ زلزله ځپلي وایي ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلې. په قطر کې د طالبانو حکومت او پاکستان حکومت ترمنځ خبرو اترو په جریان کې د سملاسي اوربند هوکړه د ډیورن کرښې دواړو غاړو او اوسیدونکو له تاوده هرکلی سره مخ شوې ده. د دواړو اړخونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې جګړه تر ډیره دوی زیانمنوي او دوی هیله لري چې دغه هوکړه په دایمي اوربند بدل شي. پرون د اکتوبر په 13مه طالب او پاکستانی پلاوی د قطر او ترکیه په منځګړیتوب په دوحه کې خبري وکړې او په سملاسي اوربند سلا وکړه. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې په هوکړه کې دا خبره راغلی چې دواړه لوري به یو د بل پر خلکو او امنیتي ځواکونو برید نه کوي. دا چې په هوکړه کې نور څه راغلي او خلک په اړه څه وایي تفصیل به له اکرام الله اکرام واورو.
د طالبانو حکومت او پاکستان ترمن د ډیورن کرښې په غوږو کې تر سخت وسلوالو نه خطر وروسته په دوحه کې د قطر او ترکیه په منګړیتوب د دواړو لوري او ترمنز د سم دستي اوربن هوکړه د کرخې د دواړو غاړو د اوسیدونکو له هرکلی سره مخ شوه. د دواړو اړخونو یو شمیر اوسیدونکو ازادي رډیو ته ویل چې په جګړو کې تر ډیره دوی زیانمن دي او دوی هیله لري چې دغه هوکړه په د ایمی اوربن بدل او د سیمې د سولې او ثبات لامل شي. د ډیورن کرخې تصویرمه د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد علي ازادي رډیو ته ویل
دغه خی اقدام د زکه د څورس جګړې چې وی په دغه جګړو کې ډیر بیګنا انسانان شهیدان شو د افغانستان خواته چې دغه په شمول کې ماشومان او خزوی ورزشکاران او نو وربند د لپاره خښو چې نور وینه بنتويږي.
د ننګرهار د ممندري ولسوالۍ اوسیدونکو هم چې نه غختل پراپور کې نوم خبر شاه ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې افغانان د جګړې طرفدار نه دي ځکه په خبرې وسلواله نه خطي خلکو ته پراخ ازیانون اړوي.
جګړه پای ته ورسېدله موږ ډېر زړه خوشاله یو د دې دایمي شي او موږ جګړه نه غواړو ځکه جګړه چې دا ملکونه تباہ کوي جګړه ژوند تباہ کوي جګړه اقتصاد جګړه هر څه تباہ کوي انسان نه خوخي اخلي نو دغه اوربند دایمي شي.
لکرخی بلی غاړی د تیرا د میدان یو وسیدون کی صدیق افریدی ازادي رادیو ته ویل
چې دا کومه د امن موعده وشو د افغانستان او د پاکستان په منځ کې دا پکور دی چې د وخت سره سره مطلب د پورا وخت د پورا دا وشي نه نوی چې په میاشت پاس بیا چې کوم د اجازه شروع شي دا په منځ کې دا موعده بیا موته شي نو دا چې دایمي وي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد هم د دې موافقه هرکلی کړو. د اکتوبر په 19مې په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلی چې د قطر او ترکیه د منځګړیتو په نتیجه کې افغانستان او پاکستان یې وی هوکړې ته ورسېدل. د ترکیه د بهرنۍ او چارو وزارت هم په همدې نیټه په یو اعلامیه کې لدی پرمختګ هرکلی کړي. په اعلامیه کې چې دغه وزارت په ایکسپانه خبره شوی راغلی چې ترکیه به د افغانستان او پاکستان او سیمه کې د دایمي سولې او ټیکاو د راتلو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. شنبه د اکتوبر په 13مه طالب او پاکستانی پلاوی د قطر او ترکیه په منځګړیتو په دوحه کې خبري او په سمدستي اوربند هوکړه وکړه. د قطر د بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې دواړو خواوو په یو سمدستي اوربند او داسې یو میکانیزم موافقه وکړه چې دغه هیوادونو ترمنځ دایمي سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د طالبان حکومت ویلي دواړو لوري هوکړه کړې چې د بشپړ او مانادار اوربند ترڅنګ به دواړه هیوادونه د یو بل په امنیتي ځواکونو ملکی خلکو او تاسیساتو بریدونه نه کوي. د طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد د اکتوبر په 19مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې دغه په دې هوکړه کې ژمنه شوې د هغو ډلو او ګروپونو ملاتړ باندې کېږي چې د پاکستان د حکومت په خلاف دي. د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر اساق ډار هم په خپل ایکسپانه په همدې ورځ په یو بیان کې دغه هوکړه هرکلی کړي او لیکلي دي چې دا پر سم لوري لومړی ګام دی او دا چې دا مهمه ده چې د نورو ځاني زیانونو مخنیوي لپاره ټولې هڅې وشي. نوموړي ویلي په دې برخه کې دوی د ترکیه په قربتوب راتلونکي غونډه کې د څارنې د یو ځانګړي میکانیزم رامنځته کېدو ته سترګې په لار دي چې لمخې د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرۍ ګواښ ته رسیدنه وشي. په همدې حال کې د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر پوهان وایي داسې مهال چې دواړه لوري یو بل د ترهګرۍ په ملاتړ تورنوي که دغه ادعا او څېړنه ونه شي او حل لارې ورته ونه لټول شي دغه اوربان نشي دوامداره کېدی. لډلی ساقط مر ازادي راډیو ته ویل
اصلي ټکی دلته دا دی چې دا مسله به د دواړو هیوادونو ترمنځ څنګه حل کیږي. که دا مسله حل نشي بیا د دې امکان شته دی چې هم اوربان مات شي هم بیا دغه حملې یو پر بل باندې ترسره شي.
دا په داسې حال کې چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان او د طالبانو حکومت پاکستان د داعش خراسان څنګ په ملاتړ تورنوي خودواړو لوريو په بیلابیل وختونو کې دغه ادعاوې رد کړي. د روان اکتوبر په 19مه د ډورن کرخې په اوږدو کې داسې مهال د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ سخت نه خطر رامنځته شوې چې لدی وړاندې د طالبانو دفاع وزارت د اکتوبر په 19مه پاکستان د دې میاشتې په 9مه په کابل کې د هوایي حملو په نقص او په پکتیکا کې په هوایي حملو تورن کړ. لدی وروسته د دواړو لورو ترمنځ په وقفي ډول د کرخې په اوږدو کې نخوتو دوام وکړ چې لعملې لزګونه ولسی وګړو ته هم مرګوب لو وخته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یوناما د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ د اکتوبر په 14مه ویلي و چې په دې نخوتو کې ولس ولسی وګړي وژل شوی او درې سو شپږ سلویخت نور ټپیان شوی. دغه راز په دې نخوتو کې دواړو لورو یو بلته د درنو زیانونو د اړولو اداوي هم کړې وي.
و مور دل چې د افغانستان واکمنانو له پاکستانی چارواکو سره په دوحه کې د سملاسی اوربان هوکړه وکړه وی ویل چې یو د بل پر خلکو او امنیتي ځواکونو به بریدونه نه کوي. دغه هوکړه د دوحې په هغو خبرو کې ترلاسه شوه چې د شنبې په ورځ د پاکستان او طالبانو د حکومت د لوړ پوړو دفاعي او امنیتي چارواکو ترمنځ وشوه. دا چې هوکړه به څومره عملي وي څه ضمانتونه نشته چې بیا به تاوتریخوالی نه کیږي. همدا موضوع مې د چارو له څېړونکي حکمت اعظمي سره څېړل.
دا چې افغانستان پاکستان په دوحې د اوربان هوکړې ته څومره ژمن پاتې شي زه فکر کوم په دې کې افغانستان بالخصوص طالبانو تر واکمنۍ لاندې همیشه دا ویل چې موږ اول کاروز نه کړی پاکستان په موږ باندې حمله کړې موږ هغه ته فقط ځواب ویلې. نو که چېرې بیا پاکستان داسې نظامي دغه ته عملیات په افغانستان په خاوره کې بیا په دې باندې لاس پورې کړي زه فکر کوم هغه فشار چې ولسی په طالبان راوړي طالبان مجبور دي چې هغه ته جواب ووایي. مهمه دا ده چې پاکستان دې ته څومره ژمن پاتېږي او که پاکستان هم نظامي عملیات نه کوي د افغانستان په خاوره باندې زه فکر نه کوم چې طالب دي اول شروع وکړي چې تاثیر پارون کې عملات دی پر پاکستان باندې وکی. نو زه فکر کوم ژمنتیا ډیر پر پاکستان پر اړه لري.
اعظمي صاحب په نورو ورته هوکړو کې منځګړي ضمانتونه ورکوي او متخاصم ډلو ته وایي چې یو پر بل به برید نه کوي. فکر کوي اوس به قطر او ترکیه داسې ضمانتونه ورکړي وي؟
دا چې ترکیه او قطر څومره ضمانتونه یو بل ته ورکړي دي دا تر اوسه دغه مذاکراتو جزئیات ډیر نه دي ښکار شوی. خو زه فکر کوم دواړه یوادونه په افغانستان کې عمر ډیر زیات نفوس نه لري چې دی مثلا په کبیا د اوربان ماتی ری دی بیا داسې څه وکولای شي د افغانستان په خلاف یا د پاکستان په خلاف پاتې. نو د دې ضمانتونو زه فکر کوم ډېر سیاسي او اقتصادي دي چې مثلا ترکیه او قطر کولای شي چې خپل د سیاسي نفوذ څخه خپل د اړیکو سره چې په افغانستان او یا پاکستان سره لري دا غوښتنې په استفاده پر د ملکونو باندې فشار راوړي که احیانا د اوربان ماتوي. مګر اساسي مسله دا ده چې د دې مذاکراتو هغه جزئیات ډېر مهم دي چې پر چی شو باندې موافقه وسوله. چون چې طالبان خو اکثره وخت دا ادعا کوي چې پاکستاني ډلې نسته چې موږ یې حمایت کوو دا د ټي ټي پی د پاکستان یو داخلي موضوع ده او هغه د خپل پاکستان خپل داخلي امنیتي ناکامي پر موږ راچی. نو په د سره اوله سره افغان طالبان دا نه مني چې دې ګواکي په د پاکستان پر امنیتي او داخلي مسایلو کې یو لاسوهنه کوي او سیږي یا دی فاکتور سیږي. نو مګر بل خواته بیا کوبره پاکستان مستقیما هر امنیتي خان چې په پاکستان کې پیښیږي د دې پراپر طالبانو باندې اچي. نو زه فکر کوم چې دا موضوع متاسفانه ډېر پیچلې ده. دا په دې پورې نه تنه د دوه هیوادونو چې افغانستان پاکستان دي او په دې کې حاکمان چې یو خواته یو رسمي په پیژندل شوی دولت دی د پاکستان او بل خواته یو نظام دی چې هغه نه داخلي مشروعیت لري نه خارجي مشروعیت لري. نه د دې دواړو یوازې موضوع نه ده زه فکر کوم دلته نور هم نان سټیټ یا غیر دولتي عناصر دي لکه ټي ټي پی یا نورې ډلې بلوچستان او یا هم د افغانستان او د پاکستان علاوه نور بازیګران دي په دې گیم کې په دې لوبه کې چې هغه هم مهم دي او دا غي کردار دا غي عمل بچوي دا معلومه نه ده. نو که چېرې تاسو فکر وکړئ چې ټي ټي پی په پاکستان کې عمله سرته رسوي نو زه فکر کوم دا هغه پر وړاندې باندې به پاکستان اکسل عمل شي یا اکسل عمل به فقط خپل خاورې پرې کوي بیا به په افغانستان باندې تمام لکه. نو زه فکر کوم دغه مذاکرات تر اوسه ډیر روښانه نه دي چې مذاکرات څنګه په کوم موضوعاتو باندې و او نتیجه څه.
د افغانستان واکمنان وای چې ټي ټي پی په افغانستان کې نشته خو پاکستان ورته وای چې ټي ټي پی په افغانستان کې شته او تاسو نفوذ پرې لري. واقعیتونه څه دي؟ البته دې ته پکتو چې ټي ټي پی خو د پاکستان زیږنده ده او خپل همغلته فعالیت کوي لډیره په خو وخته.
افغان طالبان د دې رهبران د دې په واضح ټکو وایي مثلا تاسو د طالبانو د ورداګ ولایت والی افغانی وزیر خیر الله خور خو ډیر واضح ټکو وایي چې موږ د خارجي جنگیالوی ته ملمانه وایي او چې موږ میلمانه نو څه جواب وره. نو زه فکر کوم دا به د حقیقت نه ډیر لري وی چې هر څوک دا ادعا وکړي چې په افغانستان کې یو ټي ټي پی جنگیالی نست. نه تنها دا، تاسو وګورئ د ټي ټي پی سره یو تعداد پخوانی افغان طالبان هغوی په جیده پاکستان کې عملاً د ټي ټي پی په لیکو کې جنګیږي او د یو تعداد مړي چې هلته وژل کېږي بیرته د طالبانو کورنۍ ته په افغانستان کې راوړل کېږي. زه فکر کوم چې یو تعداد ټي ټي پی په افغانستان کې شته، خو دا هم باید ووایم چې ټول طالب رهبران پر دې موافق نه دي چې ټي ټي پی دي په افغانستان کې ځای ولري. یو تعداد هغه افغان طالبان چې د پاکستان سره ښه اړیکې لري، هغوی د اوله سره د دې استدلال دا و چې باید ټي ټي پی مور جواب کو او د پاکستان سره دا اړیکې خرابې نه کړو.
او دیو میکانیزم د جوړولو خبره شوې چې د دواړو لورو اداوي به سیډي او توافق به عملي کوي. څه فکر کوي دا میکانیزم به په څه معنا وي، څنګه به رامنځته کیږي؟
کچیرې دواړه لورې دې ته ژمن وي چې واقعا په سیمه کې په افغانستان او پاکستان په لوې سیمه کې یو صحیح ثبات راسي، هغه داسې یو میکانیزم جوړېدلی شي چې د مشترک یو کمیشن جوړ کړي چې کوم عمله په پاکستان کې فکر کوي پاکستان ادا کوي دا د افغانستان سره ده، داسې جوړ شي چې هر عمله چې مثلا په پاکستان کېږي هغه په دقیقه مطالعه شي، دقیقه وڅېړل شي چې آیا په دې کې واقعا افغانستان یا افغان طالبانو کوم رول درلودی که نه درلودی. کله چې زه فکر کوم پاکستان ته دا ثابته شي چې واقعا په دې عمله کې په دغه مشخص عمله کې ټي ټي پی د پاکستان د خاورې څخه په خپل امکاناتو بدون د افغان طالبانو یا د افغانستان د کومک څخه دغه کړې د عمله کړې، زه فکر کوم په دې صورت کې بیا د تاوتریخوالي ځای نه پیدا کیږي. خو زه یو شی باید ووایم چې پاکستان چې نن ورځ د کوم امنیتي مشکل سره مخامخ دی، دا د پاکستان د خپلو کړنو په دا څو لسیزو کې چې پاکستان کوم جهادي یا طالبانایزیشن یا د طالبان سازي پالیسي درلودل، د هغې یو نتیجه ده چې نن یې پاکستان سره لاس ګرېوان دی.
د چارو شنونکي حکمت الله اعظمي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر کسان په ځانګړي ډول ناروغ لرونکي سوداګر او خپل ناروغان وای چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ له اوربند وروسته باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لارې هم خلاص شي.
یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول هغه ناروغان چې غواړي پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي او سوداګر او د سوداګریزو موټرو چلوونکي له طالبانو پاکستانی حکومت نه غوښتنه کوي چې د دواړو لوریو ترمنځ سمدستي اوربند له هوکړې وروسته د لومړي ګام په توګه ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیزي. دوی وایي لتیرو نږدې لڅو ورځو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوي چې له امله دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کندوز ولایت یو اوسیدونکي چې ناروغ دی ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې د تورخم پولې ته نږدې د یو خپلوان په کور کې د کرخې بلې غاړې ته وختو او د دروازې د خلاصېدو په انتظار دی.
پاکستان کې اپریشن کړی او ډاکټران راته ویلي چې یو پنځلس ورځې پس به بیا راځي. په پنځلس ورځې مې چې پوره شو را روان شوم به دلته دروازه بنده شوله. بس اوس فلحال په تورخم کې پراته یو پلوم نشو تللی. تورخم کې مریضان پراته دي، چا ځایونه نشته، لرو لرو ځایونه راغلي دي او خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
بلخوا په سوداګریزو توکو بار د یو شمېر موټرو چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې کرخې ته نږدې له هر ډول اسانتیاو پرته د دروازې د خلاصېدو په تمه دي. موټر چلوونکي بصیر چې په غلام خان دروازه کې د لارې د خلاصون په تمه دی وایي
دا پنځه شپږ شپې کېږي هلته وړه دي، ډوډۍ ځای لکه نسته، مطلب لرې لرې ځي ته پنځه کیلومتره څلور کیلومتره او داسې ځای نسته، منځه ځای نسته، دلته ډېره زیاته ستونزو سره مخ دي.
افغان سوداګر هم وایي چې د لارو د تړل کېدلو له امله دوی ته درانه مالي زیانونه اوښتي. د بشر خان په نوم یو افغان سوداګر چې له پاکستانه صادرات او واردات کوي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سره چې کوم زمونږ فریش فروټو تازه میوي هغه ټول هم بیرته واپس شولې، څو جلال آباد خار ته لاړې، څو لغمان ته، څو بیرته لاړې سترونو ته چې کوم ځای زمون سرسات خانی وی د مال ساتلو زینو او لګنه ډیر ځانونه خو خاص کر ډیر ځان د افغانستان دیقان بزګر ته واخته ولې چې د زمون د سیزن ټیم د زمون د تازه میوه سبزیانو
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکي وی د دروازو لټړلو لامل افغان سوداګرو ته میلیونو افغاني مالی زیانونه واخته د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مدیر پلاوی غړی خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې ټولې دروازې لا هم تړلې دي خو د دواړو لور یو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي
هغه مالونه چې خرابېدل په دې تو ورځو کې موږ هغه بیرته راوګرځول او بل اعلان کړ او تقریبا 500-600 میلیونه افغاني افغانانو ته ضرر ورسېد علاوه د دې نه نرخونه راښکته شو انګور بادرنګ رومی مڼې چې موږ لېږلې هغه ټول په بازار کې نرخ 50% راټیټ شو
موړی نږدې 15 ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې اړه یې په کابل کې د پاکستان د سفارت له مسؤلینو سره کتلي او دواړه لوري د دروازې د خلاصېدو ملاتړ کوي خو په خبره یې دا مسله د اقتصاد وزارتونو پورې اړه نه لري بلکې د امنیتي او سرحدي ادارو پورې اړه لري د افغانستان او پاکستان ترمن د ډورن کرخې په ګډو کې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د انګور اړې غلام خان او خرلاسی په نوم ټوله لارې د اکتوبر په 11مه تر سختونه خطر وروسته وتړل شوې خو لنګ دی لس ورځو تاریخوالي وروسته پرون شنبه د اکتوبر 13مه په دوحه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمن د خبرو اترو په پایله کې چې د قطر او ترکیه په منځګړی توپ تر سره شوې د سم دستي اوربند هوکړه وشوه د دوړو لوري ترمن د نخته او تاریخوالي وروسته له حق زیات شو چې د طالبانو دفاع وزارت پاکستان د افغانستان په هوایي حریم په نقص تورن کړه ویل چې د هیواد په کابل او پکتیکا کې هوایي حمله کړي لدی ورسته د اکتوبر په 11مه طالبانو اعلان وکړ چې د ډورن کرخې پوګدو کې په کونړ لنګرار خوست پکتیا پکتیکا کندهار او هلمند ولایتونو کې پر پاکستانی ځواکونو پراخه انتقامي بریدونه کړي په دې نه خاطر کې چې په وغبي ډولي څورزي دوام وکړو دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شول د راپورونو پر بنسټ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم او سپین بول د خار او رسلګونه کسان په ځنګړي ډول ناروغان افغان کډوال او سوداګریز موټر تکرا تک کوي د یادونه ورده چې د دواړو لورو ترمنځ لدی وړاندې هم د بیلابلو دلایلو په ګړې ډول په کرخه د ناخطو لامل لارې تړل شوې چې لامل مسافر او سوداګرو ته استونځي پیښې شوې دي
ل خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ خپل ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو د خبری مجلې د پای شبو ته نږدې کیګو وړاندې تاسو پیغامونه هم خبرېدو ته چمتو دي خو اوس راځو دې ته چې په کونړ کې زلزله زپلی وای چې لژمی مخکې د دوی ماشومان په بیلابلو ناروغیو باندې اخته شوی دي دوی وای چې باید د دوی سنځو ته پام وشي او په ورته وخت کې غوښتنه لري چې ترجمه وړاندې باید د دوی سرپناه غو مخول شي کونړ چې په اگست میاشت کې زلزله وزپ زرګونه کسان لا هم تر خیمولان دي ژوند کوي تفصیل په دې راپور کې اورو چې سنځو ته کتنه شوی
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو او زلزلہ ځپلای محمد اسلام دی چې زلزلې درې مینه اخیستي او اوس خیمه کې د اوسیدو لامل یې ماشومان او د کورنۍ خزینه غړي په بیلابیلو سړی او تنفسي ناروغیو اخته شوی دي د ازادي رادیو ته وویل
دلته چې د اوس جمعې را روان دی او واواډې راي خاده دلته ما شومان چې دی بس اوس نه سینه بغل لیک چې د جمعې راشه واوري پریوزي نو دا ما شومان بټول په ډېر عمر جنو نورم کړ دا موږ د جمعې دی کې نه تیری دی کې به موږ ډېر خرابې ګو پر دې نن دا غوښتنه ده چې موږ ته یا کورونه جوړ کړي یا ګرمې خیمه راولي ګو یا موږ ته کورونه جوړ کړي چې موږ هغه کې وخت دی
د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو سبحان الله هم ورته شکایت کوي او وایي چې هیڅ ټول لمړنۍ اسانتیاو ته دای کورنۍ او ګڼ کلیوالي چې د زلزلہ ځپلو په کمپونو کې میشتي لاسرسي نه لري دای وایي ماشومان په سینه بغل او شدید اسالات وخت دي
دلته چې هوا ورځ تر بلې نورم په سړېدو ده دا خیمه چې نور د اوسېدو نه دي ورځ تر بلې چې د ساري ناروغۍ زیاتېږي ډېر ډېر مشکلات لرو هیڅ کې چې نور د اوسېدو لپاره داسې یو ځینې امکانات نشته دی مطلب دا جمعه به دي کې تیر شي موږ د موجزات ګناه د چارواکو نه دا هله کوو موږ ته داسې سرپنا برابر کړي چې مطلب دا آینده جمعه را روان دي چې دې کې چې موږ چې دا جمعه لږ په سکون کې ورکو لږ په آرام کې ورکو موږ ته هیڅ نور نه لرو ورځ تر بلې دا ناروغۍ نه زیاتېږي او مشکلات نورم زیاتیږي. موږ ته
دا کورنۍ داسې وخت د ناروغیو او امکاناتو د نشتون شکایتونه کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ځینو سیارو کلینیکونو روغتیایي ټیمونه او ډاکټران هم ورته وضعیت مطرح کوي او وایي په داسې حال کې چې په کافي اندازه روغتیایي اسانتیاوې په واک کې نه لري، په ورځ کې ورته لسګونه ناروغان مراجعه کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل سیمه کې زلزله ځپلو ته د جوړ شوي کمپ یو روغتیایي کلینیک ډاکټر مسعود کمال صافی ازادي راډیو ته وویل
بل د نوې خیمو یا خلکو ته د کورونو د جوړېدو مشکلات دي. کومې خیمې چې دي دغه چې دي اوس مهال د ماشومان او یا د ښځو زنانو د اوسېدو لپاره مناسب نه دي، ځکه دلته یو تعداد ناروغۍ چې دي ورس تر بلې په زیاتېدو دي، لکه سینه بغل، زکام، دا ناروغۍ. اما موږ ته په ورځ کې سل یو سل شل یو سل دېرش په اوسط ډول سل مریضان یوازې زموږ کم ته مراجعه کوي چې زیاتره ماشومان او ښځې وي، چې دا زیاتره ماشومان یې په ساري ناروغیو یا په سینه بغل او زکام مني.
د دغه ولسوالۍ چلا سیمه کې د یو بل روغتیایي سیار مرکز ډاکټر غفران الله صفای هم ورته خبره کوي او د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون له نړیوالو ادارو غوښتنه کوي چې د روغتیایي امکاناتو برابرولو کې مرسته وکړي.
ماشومان ناروغان دي تقریبا
د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف هم د اکتوبر په 15مه په خپل ویبپاڼه یو بیان کې اندېښنه ښودلی وه چې اوس په زلزله ځپلو سیمو کې له 2,00,000 څخه ډېر افغان ماشومان د شدید اوبو لرونکي اسهال او اوبو څخه رامنځته کېدونکي نورو وزونکو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یونیسف په خپل بیان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په حواله ویلي وه چې دا ناروغۍ له یو څخه تر 9500 میاستنیو د ماشومانو د مړینې دریم لوی لامل دی او هر کال نړۍ کې له 500 کلونو کم عمره 400,000 ماشومان وزني. یونیسف ویلي چې د دې ناروغیو د خپرېدو شدید خطر وروسته له هغې رامنځته سوی چې د اګست په 1 د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په لرې پرتې ختیځه سیمه کې د ریختار په کچه 6.3 درجه زلزله وسوه چې د اوبو، روغتیایي او حفظ الصحې زیربناوې ویجاړې کړې. دغې ادارې د بیړني غبرګون لپاره له مرستندویو ادارو غوښتي وه چې په بیړني ډول مالي تمویل ورزیات کړي. د اګست په 1 د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې مرګونې زلزلې زرګونه کورونه ویجاړ او اوسېدونکي یې بې ځایه کړل. د رسمي شمېرو له مخې په دې مرګونې زلزله کې له 2,200 څخه ډېر کسان مړه شول او نږدې 4,000 نور ټپیان شول.
ستاسو له پیغامونو
السلام ورحمة الله وبركاته. زه ابراهیمیم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه تاسو د پیغام پرېږدم. ورور زما مشکل دغه دی چې د نوزاد ولسوالۍ چې د اوبو د کموالي سره ډېره مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالۍ ټوله خالي سوې ده، ټول خلک یې وتلي دي. دغه ولسوالۍ ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نه و سوی، خو اوس هم نه دی سوی. نه د برک ترتیب ورته برابر سوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوی، او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالۍ چې ده هغه داسې ده لکه غزه، یعنې تر غزې له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللي دي، ولسوالۍ ډېره وچ ده. نو زموږ د مسؤولینو څخه دا هیله ده چې موږ ته پرها تنګۍ وتړي، د یو برق ترتیب راته برابر کړي او د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمتالله.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیرو ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم ورسره ولړې شوې. او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلي کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرولی نه شو، یوازې دازو ورپسې موټر 3,000 افغانۍ باندې په غ باندې سپیشل موټر ونیو او ټول دا سوي چې 15-16 کیلومتر لارم نه وخو د ډیر مجبوریت نه دغه کار وشو نشي درې زره افغانۍ په ځای دینه مخکې کچر ته هلته وخت کې ټلیفون کار کړی نو 10 افغانۍ لګی دي نو هیله مو دا ده چې اسلامی امارت په هر برخه کې کار وکا نو د مکتبونه هم خلاص کا نور پروژې هم خلاص کا کارونه دوی بند کړه سه کاروبار نشته دی خلک له غربت سره مخامخ دي سخت ستونزو سره مخامخ دي حکومت کې دوی څوک نه اخلي نو ډیر زیات ننګونې شته د خدای د وکړه چې اسلامی امارت او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه تر بیا خې چاري خوښتون
ستاسو پیغام